په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دونی زو پروګرامونو ته ځانګړې شوی مسلس او ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کو په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیک دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه پر سپکتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په وی خبر پاڼه کې دغه کتنې په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچ کالی په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېخ نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوی افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرایل بیا دا تورن رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانی په یو اړخیز چلند تورن کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له ستره محکمې غوښتنه ده چې د زیګون لارې د تابعیت محدودیتونو د اپلی کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د ستره محکمې ته لیږل پکې غوښتل شوی چې د مریلاند ماساچوست او واشنگټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیګون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټې د برید مسؤل واشنگتن ته وسپاره، د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پورې کړ چې طالبان د پولې په ممنوع ځایونو کې تاسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نشتې وشوې. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له TRT تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي. تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به یې چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خونه افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالت په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لاندې ډول کې لامدې را شروع کو دغه اختلافات او ګټه به څوک تر لاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکی اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي دی جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم دی محمد شریف الله نومیږي او دی جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه د امریکا د اف بی آی او د سی آی ای د معلوماتو لمخې یا د هغه استخباراتي اطلاعاتو لمخې چې دوی په لاس کې لرل بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته سو بیا دغه معلومات د پاکستان آیسا یا د پاکستان د آیسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 د اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادی گیټ کې چې کومه 14 وسو
ګران صاحب وبښي ګران صاحب وبښي دا خو د دې حقایق دي سي فاکتونه دي سي بیان سي وي خبره ده سي د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي کابل ته اسلام آباد
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسی شي او نه اسلام آباد ته رسی شي.
نو وبښي بیا عبدالته سوال ده نو سي نه کابل ته ګټه رسی شي نه اسلام آباد ولې حل کینه؟
دا خو ګوریا شیبر صاحب دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم له روزلو څخه او د ترهګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې دغه سټاتس کو وساتي او له دغې لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې له دغې لارې څخه یا د دغې جنگي اقتصاد په ژوندۍ ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې وستي پاکستان اقتصاد سخت لستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس IMF هیئت هلته راغلی دی یا د صندوق وجهي بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ترامپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د ترګریزه حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه بنن سبا راورسی. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه حال تر رسیدلې دی. هغه ریټ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسیدلې دی او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالای کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بل خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي. مننه وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یو د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یو متحد په حیث باندې وپیژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالری عایدات
مننه ګران صاحب مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي ل مشال رادیو سره خبرو کې څه ویل دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولشته او ول نه حل کیش
نو الته کې دا وڅ چې زما خبرې وشولي نه نه د مارچ په شپږم باندې نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زتا سویما د کوم د سیمایزو چارو په هانو ناغو دا خبره کوله کښې مشاهده چې په پیښور کې هغه دا ویل چې اصل کې په پاکستان کې ځین حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي هغوی مخکې لاړ شي که دغه کاروبار که پرس که بندیږي تورخم لاره بنده ده نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسیږي بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته خپلو سیاسي ګټو ته ګوري هغوی خو دغه تورونه لګول بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ نو د عوامي نشتل ګوند د مخکښ میر تخار حسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي هغوی وسلوال منظم دي هغوی هغه سیمې نیولي دي نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسته ولې نه ښکاري هغوی ولې دا د منځه نه وړي نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د ښو بدو طالبانو پالیسي ده وسلوالو پالیسي ده هغې برقرار ساتلې ده ښو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کیږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي نو هغه ښه وسلوال ګڼل کیږي او چې کوم په پاکستان کې کوي نو هغې ته بد وسلوال ویل کیږي دغه ځای پوهان یا قمپرسته سیاسي ګوندونه دغه خبره کوي که څه هم د پاکستان پوست په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ بې توپیر عملیات کوو د ټولو وسلوالو پر ضد دغسې مولانا فضلالرحمن د جمعیت العلماء اسلام وقفې مشر دی د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې کوڅې بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف مخکښ دی د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي خو د دې درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کوله هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي
وبخښئ مومن صاحب نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوځ ته خو دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده دا اوس د یوه نوې انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي تازه راپور خپور شوی دی او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي کم نه دي مرژوبل هم ډېره ورته اوښتې ده او اوړي هره ورځ چاودنې وي نو د سیاستوال په دې کې څه وایي
نو سیاستوالو سره چې زموږ خبرې کوي هغوی همدغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثره کوم اسټیبلشمنټ چې دی یا چې کوم د پوځ مشران دي هغوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغوی همدغه پاکستان په دې باندې تورنۍ د پاکستان اسټیبلشمنټ چې هغه خپلو موقتي ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې د هغوی هغسې پروا نه شته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوځ موقتي ګټو ته ګوري څه فکر کوئ که چېرته همدا موقتي ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتي ګټې د ډېر تاوان سبب کیدای نشي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله زه د هغه له نظر سره بالکل موافق یم ګوري پاکستان کې همدغه حکومت چې په راس کې یې شهباز شریف دی دغه یو ډیپ سټیټ هلته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټبلشمنټ واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل او بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه دی شیبر صاحب په 1990 25 35 کې په دغه وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ، دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو، هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین